द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रानो कतुनको औ रुदुनको अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो औ टीवी दे नन द ज़ियारत रस काल 2015 द नवंबर द म्याश्ते पिंजा बनेटा दा بخش په پاکستان کې دا وخت شپې 10 بجې په افغانستان کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی په دې ساته خبری خبرونه کې درته زموږ وش چلیل
او زه محمد اکرام هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پولا پرتی قبایلی سیمې لپاره د 100 میلیونه ډالر ورکولو اعلان کړی دی
او دې ترڅنګ قدرمن اردوونکو دا به هم واورئ چې د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شوي حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 8000 پورې ښایي
روس او مصر وایي داسې کوم امکان نشته چې وښایي د روس د مسافرو جهاز داعش تندربه ډلې ویشته وي خو امریکا او برتانیا وایي دغه خبرې ډېر امکان پروت دی گران اردن کو منگ سرو سے گئی پو سیمی او دنلے پہلات باندے باتا استا یوش میر رپورٹونا او مرکی وڑاندے کو زو اول تاسو ته هغه رپورت وړاندې کوو څنګه چې تاسو واوریدل د امریکای کانګرس ته پاکستان قبایلی سیمو کې د ثبات او قلاری او بیا ودانۍ لپاره د 100 میلیونه ډالر امداد منځوري ورکړی ده دغه منځوري د امریکای په کانګرس کې د یو رپورت وړاندې کولو وروسته ورکړل شوی ده رپورت وایي چې دغه پیسې به قبایلی علاقو کې د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوځي او د ملیشیا یا اف سی په عملیاتو باندې لګول کیږي نور حال پدې حق باندې د سیمینا زمنګا خبريال ابراهيم شنواري راکبي
د مطبوعاتي راپورونو لمخه ته امریکا حکومت دې ته رضا شوی چې د پاکستان جنگ زپلوس قبایلی سیمو کې د بیا ودانې د پاره د ثبات عمل یا سټیبلټی اکټیویټی نومي یو پروژې د پاره د پاکستان حکومت سره مالی مرستې وکړي او په دغه لړ کې د امریکا سینټ او د عوامي استازو ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د یو ټاکلې شوې کمیټې د راپور نه پس د 100 میلیون امریکایي ډالرو منځوري ورکړي که څه هم د امریکا حکومت ویلي چې دغه 100 میلیون ډالر به په نارامه قبایلي سیمو کې د بیا ودانې په کارونو د افغانستان سره په پوله امنیت ټینګ ساتلو او د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې نورې مضبوطولو په چارو مصرفولی شي خو دا نه ده په ډاګه کړی شوی چې دغه فنډ به په کومه فیصدۍ په دغه درې مدونو کې مصرفولی شي او همدغه وجه ده چې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر او یو دفاعي څېړنکار محمد سعد غنی چې چون قبایل په پارلیمان کې موثره غږ نه لري نو دغه سي خارجي مرستو ور د ډیر کم فائدہ رسولي
ور دای ک په دغه کړه دغه نه ګوډه فټه د خل تر څو پورې چې دی پولیټیکلی مضبوط شي نه چې دی आवाज په ایوان کې اوریدي نه شي چې هغه باندې فشار نه کیږي چې کوم ځای کې دی په دغه باندې چې کوم د فدرل حکومت دی چې دی باندې پرشر نه راغلی ګوره د فاس خلکو سره څومره مدد وشو دا وکړه په پارک کې څو خلک رانل هغه واپس یې بوتلل پیسې پکې ودا خرج کړه فوجي پکې ودا کېغو دا ځکه پولیټیکل پریشر دا رښتیا دی او سم باندې د سړی چې کوم دی دا پولیټیکل پریشر نشته دا څه چې نه منې دی هغه د اخیته تلین نشي
په پاکستان کې همیشه سیاسي او دفاعي چلنکاران او حتی حکومتي واکمنان هم د امریکا سره اړیکو ته د شک په نظر ګوري او درس پلولای شي چې د غمرستې همیشه د خپل ځینې هدفونو ترلاسه کولو په یوز ورکولای شي دفاعي چلنکار بریګیډیر محمد سعد هم د غنوې اعلان شوې مرستې غیر یقیني بلي او یایي
یو خو د امریکای دا دغه چې کوم دی کنه دا هغه ټرانزیکشن غوډه کې دی ته دا شکار لوکو کې پتا لږ پیسې در کومه بیا ته دا شکارو کې بیا خلنه کې پیسې باندې دا که ته ګوره دا روسو 2000 او تو نه پات دا ریلیشن شپ دا سره کې دی دا سپورډیک دی نو دا زره خبره شوې زم ما خلک وزیر اعظم تلې کنه دا ته ناغه په ویلي چې دا فاټا باندې خبره شوې زر بیا باندې خبره شوې او دې به ویلي چې موږ ډېر مشکلات یې خلکو له پیسې ورکول پکار دی خلک دوباره سکر کول دي داګه د پاره زما خپل دی په پیسې غوښتي او غریب وته دي زما په فائدہ د کوتا سره چې څه مونږ نشي
په خپل د امریکا حکومت هم دا شرط ایخی چې دغه نو فندونو مصرف د هغوی د دفاع سکته د تصدیق سره تړلې شوې دی او دا فندونه به هله پاکستان ته سپارل شي کله چې د امریکا د دفاع وزارت په پاکستان کې د مشکوکه ترهګرو ډلو په ضد روانو پوځي عملیاتو په حق له خپل تسلی سرګند کړي د امریکا حکومت لخوا ژمنه شوې دغه فنډونو په اړه په پاکستانی مطبوعاتو کې ځینې نورې پوښتنې هم رابرسره شوي او پوښتنه کولی شي چې آیا د دغه نوو مالي مرستو ترلاسه کولو په شا د پوځ یا د سیاسي مشرانو لاس دی. نو د دغې په هکله دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد یایي
ګوره زما په خیال باندې اوس دواړو کښې فرق مشکل ماته ښکاري، ځکه چې کوم ځای د فوج غوښته که نه او استخباراتو ته غوښته هغه نه ماشرم چې پرېښو نو هغه خو بیا اوس یو ځای شو که نه مطلب چې نو چې کوم فوج چې کوم دې کښې به د فوج لاس زیات وي بالکل ما بېنا مخکې چې رضوان افسر تللي هغه به دا خبره کړي
د امریکا حکومت دغه مالی ژمنې او د پاکستان حکومت هیلي په خپل ځای خو په خپله د قبایلي سیمو مشران او عام وګړي ګڼي چې په دغه سیمو کې د بیا ودانې عمل لپاره د 100 میلیونه نه بلکې د 100 بیلیونه ډالر مرسته هم په وړو کې د مالګې برابره ده او ورسره وخت په وخت د دغه خارجي مرستو په منصفانه او حقیقي توګه مصرف هم غوښتنې کولی شي چې دغسې د دوی په وینا د دغې مرستو ګټه عامو قبایلي وګړو ته نیغ په نیغه ورسي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا جاری ده. د امریکې لخوا د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د تازه امداد منظورې په حق له ډیوه ریډیو د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان سره خبرې کړي. د تاسو پام را ګرځو
دا دغسې په بلیونو ډالر مخکېم راغلي دي د قبایلي ولس په نوم باندې، خو ښکاري نه چې په کوم ځای لګېدلي دي. دا ډېر وخت نه د اینټي نارکوټکس پروجیکټ به راتللی، په هغه کې بلیونو ډالر راتللي او هغه د اپنو یا د کوکنارو هغه فصل دپاره، خو د هغې په ځمکه باندې هېڅ نه ښکاري. بل دا وه چې د دې نه مخکې تقریبا 100 بلیونه روپۍ ډالره دا 60 اربه روپۍ 100 اربه روپۍ بلکې 12 اربه روپۍ راغلی وي چې هغه صرف او صرف د سیول امداد دپاره وي. او هغه عجیبه خبره دا وشوله چې هغه د پاټا سیکریټ د بجلۍ په بلونو کښې هغه واغستلی چې یاره په پاټا باندې د بجلۍ پاتې شوي بلونه دومره دي چې هغه د 112 بلین دي، 112 بلین دي، نو هغه یې په بجلۍ کښې کټللی. نو اوس دلته موږ لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب خبره وکړله، د قبایلو آواز دلته نه اورېدل کېږي د اسمبلی کښې. په دغه باندې موږ په اسمبلی کښې خبره وکړله خو تر اوسه پورې موږ لا چا مطمئن کړي نه وو. نو دا اوس چې کومې پیسې روانې دي، یا 100 میلیونه دي، یا 135 یا 145، نو دا هم زما خیال دې دا شرطونه ډېر زیات سخت دي. او دې کښې بیا خدای ده چې دا به د ایف سي په عملیاتو د هغې په چیک پوسټونو په مرمت دلته که موږ وګورو بل طرف ته وګورو، نو په قبایلو کښې ټول انفراسټرکچر تباه دی، دلته د تعلیمي ادارې تباه دي، دلته د صحت ادارې تباه دي، دلته بجلی نشته دی، دلته انډسٹری نشته دی. نو دا ډېر زما په خیال باندې امداد هم ډېر کم دی او شرطونه هم ډېر سخت دي. زه خیال مې دا دی چې دې نه به قبایلو ته ډېره کمه فایده ورسي، عام سړي ته وګړي ته به د قبایلو د دې فایده ډېره کمه وي.
شهاب الدین خان، پوښتنه داره چې تاسو خو په حکومتي ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون سره ستاسو تعلق دی، تاسو نشئ کولای چې په حکومت باندې او چې کوم چارواکي دي په هغې باندې د حکومت لخوا داسې فشار واچولی شي چې دغه پیسو باندې په قبایلي علاقو کې کارونه وشي؟
داسې ده چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ باندې یو توره بلا مسلط ده، دا قانون په مونږ باندې داسې مسلط دی چې هغې مونږ داسې ښکیل کړي وو چې ټول واک اختیار یې زمونږ راوړی دی پاټا سیکریټ ته، او بیا زمونږ واک اختیار یو کس ته حواله دی چې هغه ته د گورنر د خیبر پختونخوا ته حواله دی. اوس دا دی چې دا کومه زلزله په باجوړ کښې شوې ده، په دې کښې په زرګونو کورونه تباه شوي دي. د قبایلي مینې یا د پارټۍ د مینې په حیثیت باندې د افسوس خبردار چې قبایلي مینې زه ومه، ما ته د شپې په 12 بجې باندې دغه ورځې سهار نه پروګرام دی راغلی دی لیټر، بیا سهار ما ته په 8 بجې ملاو شوی دی. قبایلي ممبر په حیثیت باندې زما د نواز شریف صاحب زما منسٹر دی، وزیر اعظم دی، او زه د هغه په هغه کښې شامل نه شوم. نو دا ټوله پارټۍ د گورنر لاس ته کښېنولې ده، الته اوس پورې چاته کمبل او خیمه را ده بیل او خلک د کله او چت لاندې ناشته نو موږ ورته خلکو ته داسې ته مو کو دا به څه په خو چې هغه زموږ आवाज اوري زمونږ د قبایلو आवाज کې په پارټي کې کړ پارټي نه باره موږ ته بالکل د غیرو نسبت کیږي موږ ته بالکل د کسنګ چې علاقه غیر وي دغه موږ ته د غیرو نسبت کیږي کصدر راځي د ایم ان ای سره نه مشوره ای چې دې ته به څه خبره کوو که وزیر اعظم علاقه ته راځي دا غیر سره مشوره د ایم ان ای سره نه چې دې به څه خبره کوو یا څه بده دی ایجنډا ای دا یو پټه کړه دی روانه کړی دا الله دې قبایلو ته خیر کوي ان شاء الله موږ دا کوشش دې روان کړی چې موږ مین سټریم ته راځو چې د خپل حقوقو ته پوسو
ډیره مهرباني شهاب الدین خان موږ له د وخت راکولو
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د انجینیر شوکت الله د قبایلی سیمنا اولنې تندې چې د خیبر پښتونخوا گورنر جوړ شویو د نوموړي په وخت کې د قبایلی سیمو کمی اړیکې کم حالات هغه کوم ډیر سم نو د غلطه جګړې روانې وي د ترهګرۍ پر ضد په خصوصي توګه باندې چې کم فعالیتونه دي په داسې حالاتو کې نوموړي د قبایلی سیمو څنګه نمائندګي کړې ده او څنګه یې د هغې چې کم صحیح اړخ دی هغې ولس څنګه وړاندې کړو هغه ته په دغه وخت کې څه قسم مشکلاتو نوموړی وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته راغلی وو او دلته ورسره زمونږ همکار بهروز خان صاحب خبرې اترې کړې وي تاسو ته وړاندې کوو
په دې وخت کې ګیلېم ډېرې شوې چې ته خو گورنر شوې او اوس به د هر څه داسې ټیکې بیا عام وګړې په دې نه پوهېږي چې د فضلیخ په گورنرۍ کې او په دې گورنرۍ کې ډېر فرق و نو ماته به یو دا پرابلم دا ایکسپیرینس ما کړی چې ماته به دا پرابلم کېده ځینې خلک به راله هغوی به ویلي چې یاره دا 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 کار دا دا بس چې اوس وشي نو هغه شیانو به دا تجربه زما شو چې هغه خلکو به څنګه یو دم غوښتل هغه شی هغه سي نو لکه څنګه چې په مارشلای دور کې کم گورنرانو به چې څه کولی شو خو د قبایلو دپاره یو لار متعین شوه چې آو د قبایلي سړی گورنر هم جوړېدی شي وزیر اعظم هم جوړېدی شي صدر هم جوړېدی شي د دې ملک هر هده باندې قبایلي سړی تللی شي او ان شاء الله هغه کې چې ابیلیټي هغه چې ښه تعلیم وکړي خلکو څخه نزدېکت وکړي ښه ملاوي نو هغه هرې چوکۍ ته په دغه ملک کې رسېدی شي او د دې سره د هغوی په دې خپل ملک په دې خپله خاوره په دې خپل سیستم باندې نور هم باور زیات شوی نور هم د هغوی تمې زیاتې شوې دي نو زه امید لرم چې را روان وخت کې داسې زلمي داسې هلکان دا چې روچت شي د هغې نه کېدی شي چې یو قبایلي کس چې موږ ته اوس کوم قبایل وایي که نه ټرایبل ایریا د هغه ځای یو هلک یو کس هغه پرزیډنټ جوړ شي د هغه ځای نه پرایم منسټر جوړ شي ایون موږ یو دې ته هم تیارو چې د هغه ځای نه وزیر اعلام جوړ شي
سیاسي ګوندونه هم لاړه سیاسي سوچ هم مخکې نه وجود لره خو سیستم داسې و چې سیاسي ګوندونه به داسې فعالیت نه لره نو د سیاسي ګوندونو فیوچر څنګه وینئ خپله مو د سیاسي ګوندونو باره کې څه دغه مو فکر مو دی لکه کوم ګوندونه مو خپل سوچ فکر ته زیات نږدې دي او بیا د دغې قبایلي سیمو سیاسي چې کومې ستونزې دي د سیاسي ګوندونو لخوا رول هغه څنګه وینئ
دا سیده چې تیر حکومت کې کوم وخت کې چې زه او زما نور د قبایلو مرګري پارلیمنت کې موږ قبایلي نمائندګي کوله نو دې ته وی پولیټیکل پارټیز ایکټ ته ایکسټینډ شو او د هغې سره دا سرګرمیان سټارټ شوې او د هغې نه پس اوسه پورې چې موږ ګورو هغې کې ډېر ښه تیزۍ راغلی دی خلکو کې یو ښه شعور راغلی دی خلک لګیا دي مختلفې پارټۍ جوین کوي څوک په خپلو زړو ډلو په هغه پرو باندې روان دي دا که ته وګورې دا د ډلې پرې دا په پاټو کې دن نه وي بیا په دې ایون په پنجاب کې هم شته په سندھ کې هم شته پارټیان هم شته خو ورسره پیرلل ډلې پرې وي نو لږ وخت به نور ماخلی چې دا ډلې دا پرې دا پارټیانې چې کم هم دي هغې نورې به الحمدلله میچور هم شي او د دې سره په خلکو کې ډیر زیات اویرنس راځي، هر سړی د خپل پارټۍ منشورم خلکو ته ښیي، د هغې ممبرشپ باندې هم ډیر لګیا دي، که هغه مذهبي پارټۍ دي، که هغه سیکولر دي، که هغه لیفټسٹ دي، که هغه رائټسٹ دي، ټول لګیا دي په فاټا کې په دې سسټم باندې چې پای کې سیاسي شعور پیدا کوي.
دا اوس چې کوم غوښتنه د دې قبایلي سیمو د منتخبو ارکانو یا د نمایندګانو د خوا شوې ده چې د دوی فاټا د سټیټس چې دی، د حیثیت چې دی، دا دې بیخي بدل کړی شي. موږ ګڼي هغه دلیل دا ورکوي چې ګندې دلته به د حکومت ریټ نور هم کمزورې شي.
زما خپل خوښه دا ده که یا خو دې که دا زوړ سسټم ټیکي هر چا ته کټی ښکاري، نو بیا دې دا باقي ملک هم په دې سسټم واچوي، دا کم چې زمنګ دی که دا ډېر ښه ښکاري یا ډېر ښه مضبوطي، نو بیا پکار دا دی چې دا باقي سسټم د ملک داری په دې قبایلي سیمو کې چې کوم قانون دی په دې دی واچوي، او که نه بیا دې زمونږ دې قانون کې څه کمی دا ګریجول ختم شوی دی. دا په بلوچستان کې مو دا په ټول کوم ته به چې فرنټیر ویلو هغه وخت کې په دې ټوله صوبه باندې وو، دې دواړو نه ختم شو. موږ باندې شته، موږ دا ویو چې موږ نه دې اوس ګریجول کم کړی شي، داسې دې کم کی چې یام دې پاټا کی یا دې راته ایگزیکټیو کونسل الیکټډ ایگزیکټیو کونسل چې خپل ایگزیکټیو موږ په خپله منتخب کړو هغه را کړی شي، یا کډیرنی دې نورو صوبو په شان سټیټس دې راکړي چې موږ به خپله صوبه جوړه کړو. خو کویک سلوشن یې په کار دی، دې تیز سلوشن یې په کار دی. دا پیغام دی چې ټیک دا که موږ ته هلته یونیورسٹی نه ده حاصله، که موږ ته هلته کالج نشته، که موږ ته هلته سکول نشته، زه دا غواړم چې دغه هلکان روزي، دغه زلمی روزي، او که په هره طریقه یې په ډاون ډسټرکس کې په هر څه کې او لګیا هم دي، هغې تعلیم حاصل کی. دا نورې مسلې به انشاءالله د تعلیم راتلو سره دا په خپله ختم شي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام پښتون کنکشن، چې پکې موږ تاسو ته هر اونۍ په سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو باندې رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. نو راځئ چې غوږ شو او وګورئ.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی ویم. د طالبانو د تشدد سره سره اوس په افغانستان کې د داعش سره تړلې وسلوالو ډلو موجودګۍ دغه جنگ ځپلې هیواد د نورو امنیتي اندېښنو سره مخ کړې دي. د وایس اف امریکا یو وروستی رپورټ وایي چې د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له وجې ډېر وسلوال اوس د پولې بلې خوا افغانستان ته وړېدلې دي، او د داعش ته سوري د لاندې په بېلابېلو نومونو جنګیږي. د دغه رپورت حال زمونږ همکار محمد علمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د خود ساخته دولت اسلامي پر ضد جنگ کې پولي بازی هنه دي، او افغان عسکر د دوی بی خو بسر لپاره چمتو ښکاری. په دې دیوال له تیر سخت جګړې آثار واضح دي. دا چین ولسوالۍ د فوزي پوستا د داعش وسلوالو او افغان عسکرو غیر سرکاري پوله ښکاري. تیره میاشت داعش وسلوالو دا پوستا کابو اغستې وه، خو د دوه ورځو جنګ پس افغان ملي اردو دا بیا واپس قبضه کړه. دلته د غرونو په شا په زرګاو داعش وسلوال پټ دي، او چای چې په صفونو کې د برتنې انکار کړي وجلې دي. په زرګاو خلک دلته نه تښتېدلي هم دي. ځایي مشران لکه حاجی غالب مجاهد چې د اچین ولسوالۍ گورنر دی، وایي داعش د دې ځای پس وړاندې تګ غواړي.
ځان ته د اچین ولسوالۍ نه، یعنی ټول د ننګرهار ولایت ته د دو په دغه باندې یعنی شکست ورکړي. اول دا چین ولسوالۍ ونیسي، بیا دا چین نه د غنیخیل او همداسې تر جلال آباد پورې. نو دو اکمالات کړی او د ډیر وخت نه تر دوه میاشتو نه مخکې.
کرنل محمد جان دریاب وای امنیتی قواو دغه برید درولې او حالات یې قابو کړي.
اوس انشاءالله وضعیت بالکل خدمه منطقه کې دا چین ولسوالی اوس مکمل امن ده. ایمو پرسونل د اردو پولیس سرحدی محلی ټول خپل وظیفه باندې موجود ده.
خو بیا په ځای ولس کې بیا را په زیاتې دوده ویوای داعش په غاړه کلو کې موجودګي سیوا کړې. حکومت جبنه لري چې د دې ډلې پر ضد بشپړ عملیات په پیل کې. خو دوی د هیواد نور برخو کې هم ښکېل ښکاري. اوس مهال داسې نه لګي چې دوی به په نږدې موده کې د آی اس وسلوالو نه دا غرونه پاک کړي. محمد عالمگیر، پختون کنکشن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
دا خو په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ په حق له رپورټ. او اوس ګورو چې په واشنگتن کې څېړنکاران څه وایي چې داعش په افغانستان کې څومره غټ مشکل پیدا کړی دی. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څېړنکار احمد ماجدیار پښتون کنکشن ته په یو مرکه کې وایي چې داعش اوس په افغانستان کې یوه مسله جوړه شوې ده. دی وایي
The presence of Islamic State in Afghanistan
represents موږ ګورو چې تیز یو کال راهسي داعش په افغانستان کې خپل خپل مضبوطولې وسیلې ځان ته جوړولې او تیر شپږ میاشتو راهسي موږ کتلې چې داعش په افغانستان کې په میدان فعال شوی. د حکومت په ضد هم او طالبانو ډلو په ضد هم جګړه کې بوخت دي. داعش داسې لارې اختیار کړي چې د طالبانو او نورو جګړه مارو ډلو په حساب هم د تشدد نه ډکې دي.
They got a new cause.
تاسو خبر او کړه چې داعش په افغانستان کې د طالبانو نبیل شوی ډلې دي او نوې نمونه او د فکر لاندې بیا جګړه پیل کړې ده. دا په دغه سیمه کې د تندروي پر ضد جګړه سمره پیچیده کوي.
د پاکستان
په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو پیل کېدو وروسته ډېر طالبان افغانستان ته وړېدل او په خصوصي توګه ننګرهار کې د داعش سوري د لاندې خپلې ډلې جوړې کړې. د طالبانو تښتېدل په بیلابیلو ډلو کې کیو اړخ ته ښه خبره ده چې کمزوري بشي، نو بل خوا دا مشکلات هم پیدا کوي. داعش سره امکان ډیر دی راتلونکي وخت کې به په تشدد کې نور هم اضافه وشي.
د داعش ډلې پر ضد عراق او شام کې یو ائتلاف لګیا دی جګړه کوي. دغه نه کوم سبق اخیستل کېدی شي چې اوس هم دغه ډلې ته ماتې نه ده ورکړی شوې. سیمه په قبضه کې ده. څرنګه ستراتیژي په کار ده چې داعش په پاکستان افغانستان په دغه سیمه کې خپلې خپې مضبوطې نه کړي؟
That's a very good question and there are
دا یو ډیر ښه پوښتنه ده او د دین ځکړه کې دي شي. مسله دا ده چې داعش کله اول نه ورځي به نو د عراق او نورو هیوادونو پوزونو د دې په ضد عملیاتونه ډډه کوله او دغه خو وخت وو ځکه چې داعش کمزورې وو. همدا خبره پاکستان افغانستان سیمه کې صحیح ثابتېږي چې که داعش ځان مضبوط کړو نو بیا به نوی خلک ځان سره ملګری کوي، نوی برتۍ به کوي. که چېرې داعش ځان مضبوط کړو نو هسې هم افغانستان څخه نړیواله مرستې په کمېدو دي او دغه ډله بیا به ډېره محفوظه شي او ځای به عمومي.
په پاکستان کې داسې زیاتې بېوزله او نسمنې کورنۍ شته دي چې خپل اولادونو ته د خوراک لپاره ډوډۍ او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دغه بې کوره ماشومانو لپاره ژوند کول په خپلو خپو قدرېدل ډېر سخت کار وي. نو هغه کورنۍ خپل ماشومان داسې ادارو ته ورکوي لکه ایدی. ایدی داسې یو سازمان دی چې داسې ماشومانو ته د اوسېدو پناه ځای ورکوي او ښه خیال یې ساتي. په دې لړ کې نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې منزه شهید وړاندې کوي.
په پاکستان کې داسې زیاتې بېوزلې او نیستمنې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته د خوراک لپاره ډوډۍ او اوسېدلو لپاره ځای نه لري. دغه بې کوره ماشومانو لپاره ژوند کول او په خپلو خپو ودرېدل ډېر سخت کار وي. هغه کورنۍ خپل ماشومان داسې ادارو ته ورکوي لکه ایدی. د دغه موسسې بنسټ عبدالستار ایدی ایخه هغه داسې ولس کورونه په ټول هیواد کې پرانیستي چې پکې د ماشومانو روزنه کوي او د ژوند ټول ضرورت ورته ورکوي. فیصل ایدی چې د ایدی موسسې اداره کوونکی دی وایي
All together we have about په دې کورونو کې لږ تر لږه 15,000 اوسیدونکي لرو. موږ د هغوی خپلوان پیدا کوو او یا هم د دوی خپلوان یې ساتي. دغه ماشومان ډیر خوار دي، په جسمانی او دماغی توګه معذور دي. دوی زموږ سره اوسیږي او موږ یې دلته په ایدی کورونو کې خیال ساتو او ورته د اوسیدو سرپناه، د خوراک ډوډۍ او ابتدایي طبي سهولتونه هم ورکوو.
په ایدی کې ټول ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي او د روزانه ژوند کولو لپاره هنرونه ورته زده کول کیږي ترڅو دوی وشي کړای خپل ژوند په ښه توګه مختوی سي. ازرا بیگم چې د ایدی د کور د ورکشوی جنکیو د څنګه مشرده داسي وایي.
هر اوس کې بعد جب وو میټریک کر لیتی ہے
کله چې دغه جنکه تر لسم ټولګي پورې سبق وای نو موږ ورته د کور کار لکه کالی ګنډل، مونږ کولو، انتظامات نیول او داسې نور کارونه ور زده کړو. دا ټول ځکه ورته خایو چې کله هم دوی واده وکړي نو وشي کړي چې بغیر د کومې ستونزې کورنۍ ژوند خپل کړي.
دغه کورونه ماشومانو ته داسې یو چاپیریال ورکوي چې هلته دوی کولی شي وده وکړي او د دې سره هغوی د ژوند ارزښتونو باندې پوه شي. تبسم یو جنۍ چې په ایدی کور کې اوسیږي وایي،
شامل سم خپل ژوند خپل وطن ته ورکم. مرګ خو هسی هم راځي، نو ولی بیا د شهادت په مرګ مړه نسم.
منزه شهید، پښتون کنکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې راغلي زلزلې نه صرف ځاني او مالی نقصانونه اړولې دي، بلکې په سیمه کې موجود تاریخي آثارو ته هم زیان رسولې دي. په مردان تختبای او د کاټلنګ په جمالګړی کې تاریخي آثارو ته څه قسمه زیان رسیدلې دي، د سیمې نه ریاض حسین په رپورت وړاندې کوي.
په 28 اکتوبر باندې چې کومه زلزله راغلی وه، هغې په خیبر پختونخوا کې ګڼ شمېر ځاني زیان رسولی دی. د خلکو کورونه په هغې کې وران شوي دي، په سلګونو کورونه د خلکو وران شوي دي. خو هلته په تختبای کې کوم چې د یونیسکو په هیریټیج کې دغه آثار قدیمه هم شامله ده، هغې ته هم نقصان رسیدلی دی. دا وخت ما سره د مردان میوزیم انچارج پسی الله صاحب موجود دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې یاره څه قسم نقصان شوی دی؟
دا ورلد هیریټیج سایټ ته دې کې زیاده تر موږ ته چې کوم نقصان دغه شوی دی، هغه مانیسټری ایریا ده چې کوم د یونیورسټی ایریا موږ ویلی شو، او د دې چې کوم مین اسمبلی هال دی دای دیوال ټول کریک شوی دی، او ورسره ورسره چې کوم د دې د ووټی سټوپی دی چې کوم وړو کې سټوپی دی هغه، او ورسره کوم ریزیډنشل ایریا دا هغې موږ سره یو سو بلډنګس آهي کې زیاتر کریکس راولی دي، او دا یې نسکان وغیرہ ټول را پریوتی دي.
کتونکو تاسو وکتل چې د تختبای کم کندرات یغې کم نقصان شوی وو، اوس مونږ رالو جمالګړې ته، او په جمالګړې کې مونږ به دا ګورو چې را دلته کې څه قسم نقصان شوی دی، او بیا د دې په د اهمیت یا د دې د اهمیت په حواله باندې بم دې مونږ ته وی چې را دادګي سمره مهم دی د جمالګړې چې کم کندرات دي.
د ټولو نړمبې په زده د سایډ چوکه هیستوري وغیرہ باره کې خبر او کم جمال ګړی چې کومې پورې سایډ ته یا موږ سره کم کندرات دي بودیزم، دا موږ سره په دې ځل مردان د تخبای نم زاړه کندرات دي، دا د مورین پیټر سره بیلانګ ساتي، او د ټولو نه یونیک خبر د دې ځای آرکیټیکچر دی چې موږ ته په نور ځایونو کې نه ملاویږي. او دا چې څومره سایډ ته ټول تقریبا ټیرسس کې یا سټیپونو کې جوړ شوی دی. دا تخبای په نسبت جمال ګړی کې ډیر زیات نقصان شوی دی. موږ دا وایو چې 85% نقصان دی کې دای په نسبت ډیر شوی دی، نو غلطه بنوي. د ټولو نه سیوا دلته نقصان دیوالونو ته رسیدلی دی، چای کو غونډ غونډ دیوالونه د خپل ځای نه تلی دي. د دې نه علاوه چې کوم د مانیسټریز ایریا دی، آی کی اسمبلی هال دیوالونه ټول روتی دي بهر طرف ته، او ورسره چې کوم دی د سیلز دی کچن ایریا یا د میډیټیشن سیلز دغه تقریبا ټول را پریوتی دي، ورسره سټوپی چې دی هغه ټوټلی یا ارزی تور ډیمیج شوی دی. مونږ ته
موسره بل یو ملګری موجود دی، او هغه هم دلته کې چې د جمال غړی کم کندرات دی د هغه د ساتلو کار کوي. دلته کې هغوی ناس پی، او د دې چې کم سکیورټی دا یا د دې چې کم په دې ځایونو باندې نظر ساتي چې یاره مقامی خلک دې ته نقصان اونر سي.
زمانم جی امجد علی دی، ز سایډ اٹینډنټ جمال غړی باندې ډیوټي ور کوم. کم ټیم کې چې سر زلزلہ را لاله، نو یو لومبې جلک چراغه نو قرار شو سره ڈیرا شفان بے سما کلاسا شو قیامت شو وزٹ رم کر دے دو یو خابل خو خل کو منڈے شو روک دے یو قیامت کن تالا ما یو طرف ته به کاڼي را غورځېده او دیوالونه بچلېده او خلکو ځان بچ کو او چې ډېر چې موږ کاته نو ډېر نقصان شوی او غرضي غرضي ځایونه چې کوم دي هغه غورځېدلي وو. موږ وګرځېد نقصان شوی او ګرچاپېره په شټوپو کې کاڼي پراته وو دیوالونه شلېدلي وو. بیا چې موږ خپل انچارج ته اطلاع وکړه او هغې رالی شي
دا هو د سیمینا رپورټونه او اوس راځو واشنگټن ته چرته چې تهمینا خان په امریکا کې د فرنیچر یو ستره ډیزاینر ده او د ډیر شو کارونه زیات په واشنگټن ډی سی او شاوخوا سیمو کې د وړو کورونو نه واخلي ترته د لوی سفارتخانو او سرکاري ودانو لپاره د ښه معیار فرنیچر ډیزاین کړی دی. د هغې هنر ژوند او کامیابی ته په یو رپورټ کې زمونږ همکارې سمینا احسن کتنه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
تهمینا خان د تیرو درې دیشتو کلونو نه په واشنگټن ډی سی، ورجینیا او میریلند کې د فرنیچر او د کورونو خپلې کولو یا انټیریئر ډیکوریشن کاروبار کوي. په دې کاروبار کې هغه یوازینی پاکستانی مسلمانه زنانه ده او وایي د نورو ملکونو سره سره د آسیان ملکونو نه د خپلې ګیلري د پاره فرنیچر جوړوي چې هم په دې وجه ورته په نږدې ورځو کې د آسیان ملکونو سره د ښه تجارت په بنیاد ایوارډ هم ورکړی شو. په 2008 کې په امریکا کې راغلي د اقتصادي بحران نه پس تهمینا خان خپل کاروبار تش د سفارتکارانو، سفیرانو، سیاستدانانو او نورو لوړپوړي خلکو پورې محدود کړو. دا وای هم په دې وجه د خپل فرنیچر د معیار او د گاګ د خوخي او طبيعت ډیر زیات خیال ساتي، ځکه په ګیلري کې قسمه قسم نمونه او د سټایل فرنیچر موجودي.
ما سره په ایتلی کې جوړ فرانکو ایتالین کلکشن دی. بیا موږ روایتي فرنیچر په نوي شکل کې بیا رازوندۍ کړې او د مشهور فرنیچر ډیزاینر کریستوفر گای تخلیقات هم دلته موجود دي او موږ د خلکو، سفیرانو او ډیپلوماټانو کورونه ډیزاین کولو لمخ کې پریزنټیشن هم کوو. دلته هر یو فرنیچر د فن یو نمونه ده.
And added the oomph and the magic to it.
تهمینا خان د خپل کاروباري ژوند اغاز د ډيري ځواني نه کړي وو او شروع کې د فیشن ډیزاینر په توګه خپل یو نوم په ډېره کمه موده کې پیدا کړ چې دا وای هغه وخت چې بغټو غټو ډیزاینرانو نقلي او پلاستیکی کاڼي پجامو کې د کار د پاره استعمالول نو دی به د کیلو په حساب اصلي کاڼي او غمی د پښتونخوا او نورو علاقو ناغستل خپل ډیزاین کړي جامو کې به د سرو او سپینو زرو تارونو سره پکارول.
د تهمینا خان په دې فرنیچر ګیلری کې ډیر جدید فرنیچر یو طرف تخکاری او به هم ډیر زیات دي، لکه د یو میز قیمت بدلته کې تاسو وګورئ چې د $100 پورې هم دی او د دینه هم سیوا به دي د فرنیچرو. خو بیا دلته کې پاکستانی رنگ هم ښکاری لکه څنګه چې دا یو کوشن.
په 1983 کې هغه د خپل خاوند سره د فرنیچر د کاروبار شروعات وکړو او میکلین فرنیچر ګیلری جوړ کړه. نن هغه د دې کاروبار او شوروم مالک ده. وای په ایمانداري او مهنت کار کوي، ځکه چې غلطه تجربه په دې دومره موده کې نه ده شوې.
زما حوصله چری هم نه ده ماته سوی او نه ما منفی تجربه شوی. کاروبار ما د مخ په وړاندې روان دی او د خلیجی، د یورپای ملکونو او کینیډا سفارتخانو سره کار کوم، نو دا یو ګټور کاروبار دی.
د مور له طرفه د پنجاب او د پلار له طرفه کشمیر سره تعلق لرونکي تهمینا خان بیا واده په یو پښتون خاندان کې کړی وو. د خپل مورنی او پلارنی خاندان په حواله سره غوای چې 300 کال نه هم زیات زوړ خاندانی تاریخ لري او په خاندان کې خزو مدام یو ډیر مضبوط او فعال کردار لرلې. تهمینا وای مور له طرفه خاندان کې زنانه او پاکستان جوړولو په تحریک کې په فعال توګه برخه اخستې وه او یو تاریخي رقم کړی وو. تهمینا خان چې نن سبا د خپل کاروبار درې دیش کاله پوره کېدو په خوشحالۍ کې دستوري کوي او هم د غشانی و دستوره کې راغلي د هغې میلمانه د شلو کالو نه هم زیات پخوانی گاکان دي او خپل دا تعلق وس یو مضبوط ملګرتیا بلي.
شل کاله مخکې چې کله موږ د خپل کور دپاره فرنیچر لټبو نو ډیر دوکانونه مو لټولي وو. هر چا به موږ ته کیټلاګز یا میگزینونه خودل، خو یوازې د تهمینه پستور کې مونږ پر نیچر لیدې هم شو چې مخامخ په پروت وو او مونږ په لاس باندې کتلې هم شو. خو دینه زیاته اهم خبره دادا چې تهمینه تاسو ته دا مشوره درکول شي چې تاسو په کور کې څه خخ کاری په ځای د دې چې تاسو څه اغستل غواړئ نو هغه یوازې د فرنیچر کاروبار کوونکي نه سیوا یو کور سینګارونکي هم ده.
هم پدغه دستور کې د غانا سفیر جنرال هنری سمیت هم وو چې د تهمینا خان د کار ستاینه کوله.
زبدې ته مبارکي ورکول غواړم چې په سمره همت او حوصله سره دا دومره زبردست کاروبار چلی او مونږ ته پکار ده چې د دې ستاینه وکړو. نو ځکه په دې موخه زدې ته د روښانه مستقبل لپاره خې پرځونې وړاندې کوم.
تهمینا خان نه یوازې یو کامیاب کاروبار چلی بلکې یو قابل مور او مینناکه نیا هم ده. د خپل لور امینه د پاره هغه یو مثال ده چې څنګه خزي کور او کاروبار دواړه په خطرې سمبالولای
شي.
چې کله ستاسو یو داسې موري چې خپل خوبونه هم پوره کړي او کور هم سنبالوي او بیا دوانو کې کامیاب هم وي نو دا ستاسو د پاره ټول عمر یو ژوندۍ مثال وي. لس کاله مخکې چې کله مې پلار وفات شو نو د خاندان د مشرې په حیثیت په خپل سر نه یوازې هلته کاروبار چلو بلکې د مور په حیثیت خپل هر یو فرض هم پوره کوو.
تهمینه غواړي نورې ښځې هم د کاروبار ته راشي او خپل کاروبار هم نور مخ په وړاندې بوتللې مقصد دی. په خپلې ګیلري کې پروت فرنیچر د هغې په نظر کې د فن نمونې دي.
په یوه
جمله کې زه د خپل فرنیچر په هکله دا ویم سي زموږ فرنیچر د فن نمونه ده او زه په دې فخر کوم چې دا د ټولو نه جدا او مختلفه دی.
د همکار وکیل خان سره سمینا احسن، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، فیرفیکس، ورجینیا.
دا وو د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم ایچ آر ډبلیو هم د قبایلي سیمې د وژل شوي خبریال زمان محسود د وژنې د بې پلو پلټنو لپاره غږ کړی. زمان مسعود د ګل پورز وسلوالو د خیبر پښتونخوا ټانک خار کې وژلې وو چې ذمہواري طالبانو اغستې ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو همکار بګما جالوان د خبریالانو د ساتنې نړیوال تنظیم یا سی پی جی باب ډیټ سره هم په دغه لړ کې مرکه کړې ده. د دې حال وړاندې کول لپاره زموږ همکار رحمان مری سټوډیو ته راغلی. لومبي دوی ته هرکلی وایو. په خیر راغلی.
ډیره مهرباني.
او په سر کې وګما جالوان باب ډیټس نه پوښتري چې په پاکستان کې د خبریالانو وژنه او بیا په هغه د حکومتي بي پرواهي په اړه مو څه نظر دی دوی وايي؟
Well, we feel like we've brought a lot of pressure on the state already. We've met with the last three governments in Pakistan and some of them have been defensive. The current government under Prime Minister Nawaz was very receptive.
باب ډیټز په خپل ځواب کې وګما چلوان ته وایي چې موږ په دې لړکې ډیر کار کړی دی چې په پاکستان کې په حکومتونو فشار واچو ورسره کینو او د خبریالانو د حفاظت او د هغو د خوندي ساتلو لپاره د هغو سره خبرې اترې وکړو. باب ډیټز وایي دوی د هغلي نواز شریف سره د اوسنی حکومت سره او تیرو حکومتونو سره هم په دې لړکې خبرې کړې دي. د هغو نه د پلټنو وعده اغست دي خو وا چې تر اوسه پورې دغه وعده نه دی پوره کړی شوی. باب ډیټز وایي باید په حکومتونو باندې فشار په ځای وساتل شي او د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کار په مخ وړاندې بوتل شي.
To those journalists that are working in the conflict zones and reporters are not insured even. So what can the international bodies do to convince the Pakistan's media houses and outlets to maximize the safety measures that are given to journalists.
قدر منو ردونکو وګم جالوان باب لیټس نا او دویمه پښتنه داده چې په پاکستان کې خبری اداري د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره ډیر کم څه کړي او نه هم د خبريالانو لپاره بیمه یا انشورنس شته. آیا تاسو په دغه موضوع د خبری ادارو سره خبرې کړي؟
باب لیټس د دې تپوس په جواب کې وایي چې دا فشار پکار دی چې خبريالانو لخوا په خپل په حکومت باندې فشار پځي وساتل شي او بیا په نړیواله کچه باندې هم په دې لړکی باید اواز پور تکړه شي. دی وای چې داسې کولو سره د خبرلنو لخوا چې کم فشار دی حکومت سره، نو د حکومت چې کوم لوزنامی کړی دی یا کول غواړي هغه باندې با دی پدې کې کامیاب شي او بری ترلاسه کړي. خصوصا باب لیټس دا هم وایي چې په نړیواله کچه باندې چې کوم قواعد دي یا کوم ضوابط دي او کوم شرایط دي، هغه په پاکستان کې هم میډیا کمپنیانې او حکومت چې دي په هغه باندې واچول شي او حکومت له او میډیا کمپنیانو له هم پدې کې رول لوبول پکار دي چې په پاکستان کې د خبرېرانو ژوند چې دی هغه خوندي وساتل شو، د هغه د ژوند چې کوم مشکلات دي هغه ختم کړي شي.
It's time for the people and the organizations, the media organizations, to step up and take this responsibility.
And now Zaman Masood wasn't the first one that got killed in the line of
وګم جالمان بل پختنه کې وای د زمان مسعود وجنه نه لومړی او هم نه اخری ده. خبریالان د جګړو په زینو یعنی د پختنو او بلوچستان په سیمو کې پنه خکېږي او د غلطه پوز خمسبوت دی. تاسو سګامونه غستی شي چې خبريالان د امنیتی ادارو او هم د تندلارو ډلو نه روغ وساتي. باب لیټس د دې جواب کې به صدا سي وای.
Run agencies as well as militant groups. So what are your future plans to protect journalists that are working in those areas?
Well, again, for a long time we've been pressuring the government to take responsibility in this and step the civilian government step aside from whatever arm of the Pakistani government is carrying out these attacks or the militants carrying out these attacks. We have not seen that
باب لیټس وای چې موږ په دې لړ کې د ډېرې مهدی راسې د حکومتونو سره خبرې کوو، په حکومت باندې زور راوړو چې خبريالانو خلاف چې کوم ګامونه پورته کیږي، کاغه د حکومت د کوم چارواکي لخوا دي، د کوم ریاستي ادارې لخوا دي، یا د کوم دهشتګرد یا شرخوخي تنظیم لخوا دي، چې په دې لړ کې یو تګلارې جوړ کړی شي او دوی وي موږ پلان لرو چې خپل دغه فشار چې دی دا جاری وساتو چې خبريالان خپل چې پاکستان کې داو خلاف کوم ګامونه غسل کیږي، حکومت باندې دغه فشار په ځای وساتل شي چې هغه په دې لړ کې ګام پورته کړي. د دې وجه د خبرلانو د تحفظ لپاره دغه کار په حکومتي کچه هم پکار دی، خو په اخر کې د مشوره هم ورکوي چې تر څو پورې په حکومتي کچه داسې کوم ګام نه وي غسل شوی، خبرلانو له هم د خپل حفاظت بندوبست خپل کول پکار دی. ډیره مننه باب لیټس.
منوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس ورځو یو ربیا سیمه ډخته په چمن کې د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي چارواکو یو غونډه شوی او هغه ویلي چې شپږ داسې پوینټونه جوړ کړی چې په هغه باندې به ماشومان ته د پولیو ساسک ورکول مهم عملی کیږي. په دې کې باندې نور تفصیل د چمن نه د ډی ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي عراقوی.
پچمن سره د شارګوټی کې سوي په دغه لوړپړې ناشته کې د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د بیړنی مرکز یونیسف دبليو ایچ او او د افغانستان د کندهار ولایت د سیټ او عام روغتیا سیکریټر سره د لسکسیز هیئت سپکې هم د یونیسف او دبليو ایچ او نمائندګانو شریکو چې د دواړو طرفو څخه د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونو اخستلو باندې خبرې وشوې. د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر آفتاب اکړ چې هم په دغه غونډه کې شریک وو، د دې غونډې په حق له ویډیو ریډیو ته وویل چې د افغانستان لخوا د توبه اڅکزي کدنی انام بوستان شوراوک او د کلی لوکمان چمن پر پوله داخلي لارو باندې د پاکستان د پولیو د ډلو د نشټوالي خبره په ګوټه کړل سول چې دوی ورسره ومنل او ډیر ژر به د پولیو ډلې دلته وګمارل شي.
خدای دې چې کوم موږ پرمننت ترانزټ پوینټس دي د پاکستان او تر افغانستان تر مابین شپږ پوینټس دي برامچې چې واخه به تر ژوبه پوری دا به موږ ټینتن کوو پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرنګ موږ مونیټرنګ سپرویژن کوو دویم دا دی چې کوم دغه پی ټی پی د موږ غا د فرینډشپ ګیټ کوم فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15000 18000 کښنیان موږ کورو د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو
خو د افغانستان د سپین بولدک ولسوالۍ د سیاحت او د عام روغتیا منتظم ډاکټر عبدالرشید الکوزي و ډیوه ریډیو او ټي وي ته وویل پر لوړه سطح باندې په دواړه دولتونو کې کمپین په یو ورځ د کولو د پریکړې پاس دوی به د پاکستان سره ګډې پولیو ډلې جوړوي او د پولیو د مخنیوي لپاره به کار کوي
پارلمنټ چې زموږ د دې په منځ کې کورونا پاتې نه زی او زموږ د کراس بارډر ټیمو نه د دې سره کوم ضرورت واکسین لري موږ لرو یا دی لري دا سره وکړو او کراس پدر مپ چې په کوم ځای کې زموږ ټیم د دې ټیمونو لاسرسي نه لري موږ ته کو او ټول شاند پولیو په اړه سره شریکو او موضوع جنډم یوازې پولیو ولا د پولیو د منځوړلو
پروان کال کې دغه دریم ځل دی چې دواړه طرف د پولیو د مخنیوي لپاره ګډي ناشته کوي د دغه مشترکه هلو ځلو څخه دا معلومیږي چې دواړه ګاونډي دولتونه د دغه پولیو د رس د ختمولو لپاره په خپلو هڅو کې بوخت دي او د پولیو وایرس یو مشترک دښمن بولي چې د منځه ویسي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوه ریډیو او ټي وي چمن
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
کی دا پیاله کړنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجرنی
ته خو زونو مهم ته خو عبدل قدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا الات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس د زمیدارانو لپاره یو رپورت وړاندې کوو ترناب فارم چې ډیرو زمیدارانو به یې نوم اورېدلې وي هلته کې نوي نوي تخمونه د زمیدارانو لپاره په هغې باندې تجربې کیږي او هم د دې وجې نه ډېر خلک د ترناب فارم چې کمې مشورې وي هغوی ته غوږ دي زمونږ په سیمه کې خبریال ملک وقاص د ترناب فارم ډایرکټر جنرل سره خبرې اترې کړې دي د غنمو د تخمونو په حق لباندې په داسې حال چې خیبر پښتونخوا کې ډېر بارانونه هم شوي دي او د بارانونو له وجې د غنمو فصل کرل وروستو کېدی هم شي لټکېدی هم شي زمینداران بیا هغوی څه کولی شي سور لکول په کار دي دغه نیخ په نغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
خواږو کتونکو او اوریدونکو دی وخت کې تاسو چې څنګه وینئ مونږ په پټو کې موجود یو خدا عام پټی نه دی دا بلکې د خیبر پښتونخوا د سیړنې ادارې د ای آر آی ترناب فارم پټی دی وخت کې دا زمونږ غیر چاپیرا تاسو چې کوم پټی وینئ دا د غنمو د پاره منتخب پټی دی خو دا دی وخت کې خټه دی دی وخت کې دی کې غنم نه دی کرلی شوی دا سیړنکار په دې حق لباندې وایي چې د 15م یا د شلم اکتوبر نه چې دی نو د غنمو کر شروع کول په کار وي خو دې وخت کې د باران د وجې دا پټي خټه پراته دي په دې حق لبا موږ سره د ترناب فارم ډی جی ډایرکټر جنرل نوید اختر صاحب خبرې اترې کوي چې دوی نه موږ پوښتنه وکړو چې یاره د دې به مخکې ورځو کې څه صورت حال راځي ډایرکټر صاحب قدم را ته وویل چې یاره دا پټي چې دي دا څه حالات دي
دې وخت کې حالات خدا سي تاسو ته معلوم دي تیر سو میاشتو راسي
بارانونه کیږي او وقفه وقفه سره کیږي. ډیر زمینداران تر اوسه پورې د دې په انتظار دي چې سونه زر دا وتره راشي، موسم له خشي چې مونږ دا کروندو کو. د ټولو زمیندارو مونږه دا انصاف فوډ سکیورټي پروګرام اوس په 29 نومبر اکتوبر باندې دا دلته پروګرام شو، هغه کې دا سیټ ډسټریبیوشن هم کیږي، مختلف فرایټیان زمیندارو ته ورکړې کیږي. چونکی حالات داسې دي پټي وتر نه دي، تاسو زموږ د فارم تم کتی شي، هر ځکه اوبه ولاړ دي، خټي دي، نو چې څنګه دا وتر راځي مونږ به کرونده شروع کوو. موضوع ټایم خو دا دی چې دا مونږ د 20 اکتوبر نه واخلې تر 20 نومبر پورې د دې کرونده مکمل کړو. او که په دې وجوهاتو کې دا چې کم حالات دي، که دې کې دا سونه اوس لیټ کیږي، د 20 نومبر نه لیټ کیږي، نو په کار چې زمیندار رونه بیا تخم لږ زیات استعمالوي.
ډایرکټر صاحب قدم راته وی چې د څنګه چې تاسو وی د 6 اکتوبر نه را دې کرونده کول په کار دي، تاسو جی د 6 اکتوبر نه ولې کرونده نه شروع کړی؟ تاسو دلته کې خپل سرکاري تخمونه دا هغه وخت کې بارانونه نو، تاسو سره د اوبو سیستم برابرې دي، بارانیز مکی نه دي، تاسو دا نن د 5 شپږم نومبر دی جی، نو دا ولې د دې څه وجوهات دي؟
په دې ټولو پټو کې مختلف نور فصلونه کرلې شي، دا غي چې کم هارویسټینګ او هغه اوس کمپلیټ شو دی، تیر ورځو کې، تیر میاشت کې د نومبر ان پورې هغه کمپلیټ شو، او هغې نه پس تاسو ته هم معلومه ده چې بارانونه شروع شو. نو دا ضروری نه ده چې په 6 اکتوبر باندې ټایم داخل شي، مونږ خو موسم ته مونږ موسم ته ګورو، کیونکه ګلوبل لګیا دی ټولې دنیا کې دا چینجز را روان دي، کلایمیټک چینج. نو مونږ هغه کلایمیټک چینج ته ګورو، داسې نه چې په د کتاب هغه د قرآن نه کرخې چې په خامخا به په 20 اکتوبر کرو، 20 اکتوبر نه که لږ لیټ هم شي نو خیر دی، خو کم از کم چې د موسم نویت ته مونږ ګورو چې نومبر دسمبر ته دا نه رسي، لیټ 20 نومبر نه پس او لکه دسمبر دې اړخ ته چې ځي، بیا مونږ له پکار چې مونږ د تخم مقدار زیات کو، خو که ایون دغه زیاتم کو نو بیا به هم په ییل کې کمی راځي. نو پراپر ټایم باندې کرل دې سره زمیندار ته فایده زیاته ده.
دا سده چې د موسمیاتو والا هم ویلې دي چې را روان نه هم لسمې نېټې له بیا د بارانونو امکان دی، دا پټي تاسو سوي نه چې را د دې نه هم لسم تاریخ باندې باران وشي، نو دا به وتر بسونه پورې زر راشي.
یاره دا وتر لپاره کم از کم 15 ورځې لګي، او که دا لیټ شو نو څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل، دا به بیا موږ سیټ ریټ زیاتو، د تخم مقدار به زیاتو، او بیا په پروډکشن باندې اثر کیږي. خو بیا هم زمونږ چې کم ټیکنالوژي دا مونږ ورسره خواري کوو چې زمیندار ته وقتاً فوقتاً هغه خبرې کوو چې یاره په هغې باندې د هغې پیداوار زیات شي.
ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه.
ډیره مهرباني، شکریہ.
ګران اوریدونکو، پتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شوي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 8000 پورې ښایي. نور تفصیل په ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد را کوي.
د خیبر پختونخوا قدرتی اپتونو او مصیبتونو مرستندویا اداره یا پی ڈی ایم شمیرو تر مخه په ایالت کې د زلزلې د لاسه مړو تنانو شمیره کې شپږ نور اضافه شوې ده، او دغه سره دغه شمیرې 232 تر رسیدلې دي چې پکې څلور تنان د گلګت بلتستان سره تعلق لري، کوم چې بارا کوهستان کې مړه شوي وو. هم دغه رنګې د زلزلې نه نقصان شوو کورونو شمیره چې 13 ورځ 2000 به دغه 1000 و 1000 تر رسیدلې ده. د پی ڈی ایم یو مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت وای چې د شمیرو کې نور هم اضافه کېدلې شي.
تاسو ته پته ده چې ملکن ډیویژن چې دی هغه هیلی ایریاز دی، فکسوجي ډیمیجیزم زیاتره په ملکن ډیویژن کې شوې دي، مطلب دا چې چترال، سوات، اپر دیر، لوور دیر او شانګلا په دې کې ډیر زیات ډیمیج شوې دي، نو مطلب چې دا هیلی ایریاز دا نو دې کې بسر چینجز خو ډیفینیټلی لږ ډیر باقی دي، اپ اینډ ډاون خو راځي پکې، فکسوجي نو لږ ډیر ټایم به لګي، خو هم فولی سر کې نن نه سبا کمپایل شي.
بل خو د ملګرو ملتونو مختلفو سانګو د امریکای مرستندویا اداره یو ایس ایډ د جرمني جی آی خلیفه او د نورو زنو هیوادونو مرستندوی ادارو په خیبر پختونخوا کې د زلزلې نه ځپلې شو سیمو کې د بیا آبادکاری لړکې د خلکو سره مرستو کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت یې د مرستو وړاندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر انیت الله خان وینا تر مخه دغه بهرنۍ نړیوال ادارې چمتو دي چې د ځپلې شو خلکو کورونو او حکومتي ودانیانو بیا جوړولو کې خیبر پختونخوا سره مرسته وکړي.
مرحله ختم شي نو اغي به اغي سره یو میټینګ یو شریک یو دغه کوي او اغي کې به اغي ته د کنستراکشن حواله سره مونږ خپل اپیل کوو.
انیت الله خان زیاته کړه چې په ایالت کې د زلزلې د لاسه تباهي په ډیره لویه کچه شوې ده او اتیا زرو نه زیات کورونه بیا جوړول او یا دغه لپاره خلکو سره پوره پوره مرسته کول د خیبر پختونخوا حکومت وسنه بهر دي، ځکه دوی نړیوالو ادارو ته د مرستو کولو لپاره وړاندې راتللو اپیل یا خواست کړی و. بلخوا خیبر پختونخوا ملکنډ ډیویژن زیاتره غریزو سیمو کې په لویه کچه تباهي شوې ده او دغه سیمو خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته تر اوسه حکومتي امداد نه دی را رسیدلې. حکومت ځپلې شو خلکو ته یو یو خیمه ورکړې ده او ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته دغه خیمه هم لا تر اوسه نه ده میلاو شوې. ولې دغه سیمو کې بارانونه او واورې روانې دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکې او برتانیې چارواکي وایي زیات امکان دی چې په مصر سینا جزیره کې د روس مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی وي او زیاتې ګوتې دوی داعش تنربا ډلې اړخته نیسي. په دغه کې 240 کسان وژل شوي دي، خو مصر او روس دا خبرونه رد کړي دي او وایي دا د وخت نه مخکې خبره ده. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږه همکارا ما وشلې لواندې کوي.
د برتانی حکومت د شورو په ورځ د مصر تفریحي خار شرم الشیخ ته پروازونه معطل کړي دي. اګامې د هاغ اندېښنو له وجې واغستو چې ګنې د روس مسافري جاز کېدی شي د بم په ذریعه نه خکړې شي وي. د پروازونو معطل کولو اعلان د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وکړو. پاینی حال کې د برتانی خارجه سیکرټر فلیپ هامن نن ویل دي چې د شرم الشیخ نه خلک په حفاظت سره واپس راوستلو لپاره ګامونه اخیستي شو دي.
There is no threat to them in their hotels going about their normal business in Sharm el Sheikh.
دوی ته په شرم الشیخ کې خپل هوټلو کې او خپل کاروبارونو کولو کې څه قسمه خطر نشته او موږ دوی ته باور ورکو چې تر هغه به برتانیې نه شرم الشیخ ته پرواز نزي تر سوچ موږ ته په مکمل توګه دا یقین ونه شي چې دا محفوظ ده.
تراګر ډلې داعش د جاز د غورځولو ذمہواری قبول کړې ده، خو اوسه پورې په دلړ کې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د داعش د دعوی ته پروپاګاندا ویلې ده چې د مصر امنیت او ثبات ته زیان رسولو یو هڅه ده. ښاغلی السیسی نن لندن ته تللی چېرته به چې دی د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. د پیښې په هکله پلټنې کوونکي یو مصري چارواکي ویلي دي چې د جاز فلایټ ډیټا ریکارډر ابتدایي پلټنې نه معلومه شوې چې ریکارډینګ کېدل یکدم ودرېدل او دا په هوا کې چاودنې کېدو نظریې ته تقویت ورکوي. د امریکې پوځي چارواکو د تیر نهي په ورځ ویلي دي چې د سیټلایټ څارنې نه معلومه شوې ده چې د جاز په هوا کې ماتېدو په وخت د رڼا یو بړک شوی وو، کوم چې د اړخ ته اشاره کوي چې دا الوزول شوی دی د بم په ذریعه یا د سوند له وجې په حادثاتي توګه چاودنې شوي او یا سه تکنیکی خرابې له وجې. خو د امریکا دفاعي استخباراتي او د ترهګرۍ مخنیوي کوونکو چارواکو ویلي دي چې په دې اړه لاسویل به د وخت نه مخکې خبرې که څه هم سینای جزیرې د پاسه د امریکې الوتکې پروازونه نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ وایند جوش ارنست ویلي دي چې د جزیرې د پاسه پرواز کولو کې ممکنه خطر په هکله څو میاشتې وړاندې خبرداري جاري کړې شوې و.
Advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators.
یوش میر هوایی شرکتونو د امنیتی وجوهاتو لکبلا د سینای جزیره د پاسخ پل پروازونه او درولی دی. په دوی کې ایر فرانس، لفتانزا، امریټس او قطر ایرویز شامل دی. د روس هوایی کمپنی میټرو جرجاز د تیر خالی پروس د مصر خار شرم الشیخ نه د روس سن پیټرزبرګ خار ته د الوت کولو 23 منټه پس اوردیدلې وو. په دې پیښه کې 240 رشتنان وجل شي وو چې زیاتره پکې روسی وګړي وو. شرم الشیخ د سینای جزیرې سفیلی پټه د پاسه دی کوم چې د سور سمندرګي یا بحیر احمر په غاړه دی او دلته زیاتره امریکایان او برطانوي وګړي د سات تیری لپاره ورځي. ګران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی خبری خبرونه ته غوږ وی او کتل مهم د ٹی وی برخه هم دی ځکه پات رسی د ٹی وی برخه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې ملګری وو. پروډیوسر وو ارشد علی او انجینران وو موږ سره لینس او ډین. دوی ته ډېره مننه کوو چې ته ځای ما څو شېبو کې به شپه پخې ډېوه پروګرام شروع کیږي. نن به د ځوان کل پروګرام وي او قربنه به وي زموږ همکاره منزه شهید. د ټی وی د خبرونه نه هم دی ځکه زه محوش جلیل
او زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړو. د الله پامان.